دا مشال راډیو د ساسو کوربه ګل ایاز هم ستړي مشي وخت د ماسپخین یو بجه ده په دې خبرونه کې تاسو اوریدل شئ چې د امریکا د بهرنو چارو وزارت وایي حقانی شبکه د بهرني ترګرو په لیست کې شامل کړی ده. د هند بهرنو چارو وزیر اس ام کرشنا د دې هیواد له ولسمشر او وزیر اعظم سره لیده کاته کړی دي او عوامي نیشنل ګوند د سین صوبې له حکومت څخه د وتلو اعلان کړی دي. د دې ترڅنګ د قبایلي سیمو په اړه رپورټونه لرو. 219 پروګرامونه د نړۍ رنگونه او د لوبو نړۍ د خبرونه په دوه مینه مای کې اوریدل شي. خو د هر څه نوړاندې د دې سات خبرونه ویان اسرار علم مومند.
د مهم په بونو لنډیز د امریکا د بونو چور وزیر وای هغه کانګرس ته ویلي دي چې هغه په پاکستان کې مشته حقانی شبکې او بهرنی ترګر ډله ګرځوي. د پاکستان ولسمشر ولندیز ورکړه چې د ترګرۍ د مخنیوي لپاره هند او پاکستان دواړو هیوادونو لپاره په ګډه یو میکانیزم جوړول پکار دي. د چین سرکاري میډیا له مخې پروند جمعې په ورځ دوه واري راغلي زلزله کې د مړو شمیر اتیا ته رسیدلی.
اوس د خبرونو تفصیل. د امریکا د بونو چور وزیر هیلری کلینټن وایي هغه کانګرس ته ویلي دي چې هغه په پاکستان کې مشته حقانی شبکې او بهرنی ترګر ډله ګرځوي. لدې ګمرو صبح په یاده شبکې بندیزونه ولګي. امریکایي چارواکي په افغانستان کې د ترسره شو لوی بریدونو تور په حقانی شبکې لګوي. حقانی شبکې چې پر له پاکستان سره د اړیکو درلودلو تورونه دي کېدې شي په دغه شبکې د بندیزونو لوجه د پاکستان او امریکا ترمنځ ترنګلتیا الله نور زیاته شي. پاکستان له حقانی شبکې سره د اړیکو درلودلو تورونه ردوي. د حقانی شبکې د ترګر ګرځولو لوجه له طالبانو سره د خبرو شروع کولو هلو ځلو ته هم زیان رسېدې شي. د هند بونو چار وزیر اس ایم کرشنا په اسلام آباد کې له ولسمشر آصف علي زرداری او وزیر اعظم راجا پرویز اشرف سره لیده کاته کړي. د ولسمشر د دفتر لخوا جاري شوی خبر پاڼه کې ویل شوی تیر ماښام له هندي وزیر خارجه سره په ملاقات کې ولسمشر آصف علي زرداری وړاندیز ورکړو چې د هند او پاکستان د دواړو هیوادونو د کورنیو او بهرنیو چارو وزارتونه او استخباراتي ادارو لپاره داسې یو میکانیزم جوړول پکار دي چې د لارې یې د ترګرۍ مخه ونیول شي. نوموړي زیاته کړه دواړه هیوادونه به خپل منځي تعلقاتو ته وده ورکوي او دارنګ له خپل پخواني موقفو څخه به اوړي او تجارت ته به وده ورکولی شي. بلخوا د هند بونو چارو وزیر ویلي دي د پاکستان او هند ترمنځ په اړیکو کې پرمختګ روان دی او په دې لړ کې هغوی ډېر څه کولو ته چمتو دي. د هند خارجه وزیر اس ایم کرشنا چې د پاکستان په دروازنی سفر دی نن به د خپل پاکستانی سیالي هند ربانی کر سره ویني او د شریک کمیشن غونډه به هم کیږي. د پاکستان په سین صوبه کې د بلدیتی ټاکنو په اړه د نوي آرډیننس د جاري کېدو وروسته عوامي نېشنل ګوند د سین له صوبایي حکومت څخه د بلیدو اعلان کړی. له مشالې دوسره په خپلو خبرو کې د یاد ګوند د سین صوبې مشر شاهي سید ویلي دي د دې نوي آرډیننس مقصد د سین صوبې تقسیمول دي.
مونږ دا وایو چې دا په ساديجي ډول باندې د سین تقسیم دی. یانو کاغه جدا ضرورت کړو او ماجر جدا کړو په کراچۍ باندې چې څونه ټول هغه ټول ختم کړل. کراچۍ هغه ځان ته ځل لیکلې ده اشار اٹھاو نه کړل. ضلع پانچ ختم شو ولې پنځه ضلعونه نه یو ضلع جوړول او هلته یوې نه پنځه جوړول درې جوړول دا یو ډسکریمنیشن دی. په کار ځای چې دا دي کول چې د اسمبلۍ په ترو باندې بل راوسته او په هغې کې ولې باندې خبرې شوې او بیا پاس کړل.
په سین صوبه کې د بلدیتي نظام په اړه د نوي آرډیننس وروسته مسلم لیگ فنکشنل هم له سین صوبایي حکومت څخه د بلیدو اعلان کړی دی. د پاکستان د سپریم کورټ بار اسوسیشن لخوا د بلوچستان په ناامنیو سماله ټول ګوندیز کانفرنس را بلل شوی دی. د بار اسوسیشن صدر یاسین آزاد خبریالانو سره په خپلو خبرو کې وویل د دې کانفرنس د لارې به دوی په حکومت فشار اچوي چې د بلوچستان د ستونزې د حل لپاره ګامونه پورته کړي.
پاکستان کی سیاسی جماعتوں بلوچستان کی موجودہ صورتحال کو بہتر بنانے میں اپنا
د پاکستان سیاسی گوندوں ته پکار و چې د دې صوبې د ستونزو د حل لپاره یې ګامونه پورته کړی وای. لکن چې کله موږ ولید چې دا سیاسی گوندونه د بلوچستان په حق له څرول نه لوبوي نو زموږ اتحادیه دا پریکړه وکړه چې موږ به دا معاملہ پر مخ بیایو.
بلخو د ملګرو ملتونو یو ځانګړي ډله به د لادرک شو کسانو په اړه د پلټنو لپاره د دوشنبه په ورځو پاکستان ته رسیږي. دوی به په دې هیواد کې د لادرک شو او سلګونو کسانو له خپلوانو د بشري حقونو له سازمانونو او حکومتي چارواکو سره لیده کاته کوي. د جرمني د بونو چارو وزیر ګایډ وستر ویلی ویلی دی د ایران پر ضد د لا نور بندیزونو اړتیا ده چې دا رنګ دغه هیواد د خپل اټومي پروګرام په اړه خبرو کې همکاري وکړي. وستر ویلی د اروپایي اتحاد د بونو چارو وزیرانو غونډې ته په خپله وینا کې ویلي د ایران پرده د بندیزونه ضروری دی او باید چه زر ولگی. بلخوا د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلی دی د امریکا لخوا د ایران او شام پر ضد د بندیزونو له وجې د روس کاروباري ګټو ته نقصان رسیږي. د ایف پی خبری اجانس له مخې په واډیو سټک کې د امریکا له بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن سره د خبرو وروستو د روس د بهرنیو چارو وزیر ویلي د دې بندیزونو له وجې د هغوی بینکونه متاثره کیږي. نوموړي زیاته کړه هغوی په دې عقیده دي چې د شام پر ضد له بندیزونو سره به په دغه هیواد کې تشدد ونه درېږي. ایران باندې د خپل متنازع اټومي پروګرام لوجي بندیزونه لګول شوې دي. په اردن کې د حکومت مخالفو مظاهرچیانو او د پولیسو ترمنځ د نښتو ریپورټونه راغلي دي. د ریپورټونو له مخې پولیسو د اردن په اتفیلا ښار کې د مظاهرچیانو د منتشر کولو لپاره اوښکې بیونکي ګیسونه وروسته له هغې استعمال کړل چې مظاهرچیانو د هیواد د باچا دوهم عبدالله پرضد نارې وهلې. د اردن امنیتي سرچینو د دې خبر پخلی کړی چې د حکومت د کمزوري کولو د بلوو راپورته کولو د هڅو په تور یې 15 مظاهرچیان نیولی دي. او اخري خبر دا ده چې د چین د سرکاري میډیا له مخې پرون د جمعې په ورځو دو وارې راغلي زلزله کې د مړو شمیر 80 ته رسیدلی. د سرکاري خبري اجانس جنهووا له مخې په زلزلو کې په سلګونو کسان جوبل شوي هم دي. د جمعې په ورځ د چین د یانان او کیچاو صوبو په سرحدي سیمو کې د راغلو زلزلو څخه څه باندې 100,000 خلک ژوندي راوستل شوي دي. په سړکونو د ګټو او د راپرېوتو ودانیو د ملبو څخه د ژغورنې په عملیاتو کې خنډونه رامنځته کیږي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مو د مشال رادیو نه واوریدل چې اسرائیل مومند وړاندې کول. تاسو د مشال ټولي خبرونه د رپورټونه او خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلی او ریدلی او لوستلی شئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي حقانی شبکه د بهرنیو ترهګرو په ډله په فیرس کې شامل وي. دفاعي چارو کارپوهان دیتا صدا سی ګوري
یا خو د دې خلاف عملیات شي یا دې د پاکستان د خاورې نه لرې شي او یا دې د مذاکراتو میز باندې مجبور کړي چې هلته راشي او امریکا سره خبرې وکړي دا معاملې چې کوم دې نو ختم شي.
د هند د بهرنیو چارو وزیر ایس ایم کرشنا د پاکستان په سفر ولسمشر او وزیر اعظم سره ملاقاتونه کړي. د کرشنا سفر به څومره ګټور وي؟
دا کومه د حل دی او د کې چې پیشرفت دی یو ښه طریقې سره چې پیشرفت وی معنی شي هغه دومره زر ممکنه نه وي.
د ملګرو ملتونو یو ځانګړي ډله به د ورکل شوو کسانو په اړه د پلټون لپاره د پاکستان سفر کوي. عوامي نېشنل ګوند د سین صوبې له حکومت څخه د بلدیاتي ټاکنو پر سر د وتلو اعلان کړی دی. په 19 خپرونو لوبو نړۍ کې به د لوبو تازه حال او د نړۍ رنگونو کې به خوندور معلومات واوري. تاسو لپاره نور رپورټونه هم لرو له مشال رادیو سره اوسه. تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږ کې د دې خبرونه لومړی رپورت. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي حقانی شبکه د بهرنیو ترهګرو ډلو په فیرس کې شامل وي. په عین حال کې افغان حکومت وایي د پریکړې هرکلی کوي او دا د ترهګرۍ ته د ماتې ورکولو لپاره یو مهم ګام ګڼي. رضوان مراد په دې اړه د لویدیځو خبري اجاسونو په اساس دا رپورت جوړ کړی دی.
امریکایي مقامات وایي د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د امریکا کانګرس ته هغه برابر شوی رپورت لاسلیک کړی چې پکې حقانی شبکه په بهرنیو ترورستي ډلو کې شامل شوې ده. د امریکا کانګرس د بهرنیو چارو وزارت غوښتي چې په دې اړه رپورت برابر کړي چې آیا حقانی شبکه د بهرنیو ترورستي ډلو په کټګوري کې راځي او کنه. د متحده ایالاتو حکومت له دې وړاندې د حقانی شبکې یو شمېر غړي په تور لیست کې شامل کړي او خو د دې لپاره چې دا ګام د افغانستان د سولې پروسه اغیزمنه نه کړي ځینو امریکایي چارواکو په تور لیست کې د حقانی شبکې له شاملولو ډډه کوله. لدې د مخ د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت وایي ویل چې د بهرنیو تروریستي ډلو په تور لیست کې د حقانی شبکې شاملول به د تروریستانو او د هغوی د ملاتړو د منځوړلو لپاره یو مهم او لوی ګام وي. صدیق صدیقی په دې اړه فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې د امریکا د حکومت دا پریکړه به حقانی شبکه پکلکه وځپي او د هغه په وینا دا ګام به په عین حال کې طالبانو ته هم یو سخت ضربه وي. افغان او امریکایي مقاماتو په وار وار له پاکستان څخه چې ویل کېږي حقاني شبکه په دې هیواد کې خوندي پنازایونه او دروسنې مرکزونه لري، غوښتنه کړې چې د دې ډلې د منځه وړلو لپاره جدي او رښتینی ګامونه واخلي. د بارنه تروسي ډلو په لیست کې د حقاني شبکې په شاملېدو سره به له دې ډلې سره هر ډول همکاري جرم ګڼل کېږي او د دې ډلې او ورسره د مرسته کوونکو اشخاصو شتمنۍ به کنګل کېږي. په دې اړه د چارو کارپو احمد سهیدی وایي،
زما باور دا چې دارایی به کنګل کېږي، کومکه اقتصادي سیاسي ورته کاته کېږي، بیا له نورو هغه مملکتونو چې غواړي چې عملیات وکړي د هغو لاس به نور به هم خلاص شي.
د متحده ایالاتو دفاع وزیر لیون پنیتا په تېرو جون میاشت کې ویلي وو چې په پاکستان کې د حقاني شبکې د خوندي پنازینو له امله د اسلام آباد په وړاندې د واشنگتن صبر په ختمېدو دی. امریکا او افغانستان حقاني شبکه په کابل کې د امریکا پر سفارت او د نورو دغه شان سترو حملو مسؤله ګڼلې ده.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په داسې حال کې حقاني شبکه په پاکستان کې میشته او د پاکستان او امریکا د خرابو اړیکو له مهمو وجو څخه ده. نو پوښتنه دا ده چې دا ګام د حقاني شبکې فعالیت څومره کمزوري کولی شي او پر پاکستان یې څه اثر کېدای شي؟ په پیښور کې د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر ریټایرډ سعد محمد خان تا زمنګ همکار عبدالحی کاکړ دا پښتنه مخې ته کې خوستې ده. نو هغه صدا داسې جواب وي،
د باندې د حقانی شبکې باندې فوري اثر نشته د عملیاتو یا د قابلیت باندې. خو پاکستان دا لګونه کې مشکلات جوړي به کې کو پاکستان امریکای او پښتنې د پاکستان ما چې یا خدای دې خلاف عملیاتو شي یا دې د پاکستان د خاور نه لرې کړی شي او یا دې د مذاکراتو میز باندې مجبور کړی چې هلته راشي او امریکا سره خبرې وکړي او دا معاملې چې کوم دی نو ختم شي. پاکستان د پاره اوس یو فکر دی،
یعنی اوس بریګیډیر صاحب دا پوښتنه مکول چې اوس له پاکستان د پاره، یعنی د امریکا له لوري دغه ګام تاسو ته یو ډیپلوماټیک فشار ښکاری که څنګه؟
او بالکل دا فشار وی او امریکا باندې سخت موقف یو اختیاري کاغه دا وګوري چې د حقانی د شبکې په وجه باندې داغي د افغانستان د وطو معاملې کې مشکلات پیښیږي یا موجوده افغان انتظامیه چې کومه ده هغه ته یو خطر محسوسیږي او دغه نظام خرابیږي. زما په خیال باندې پاکستان باندې د دستور فشار چې کوم دی هغه او دې کې فشار داسې دی چې امریکا په خپل پاکستان باندې بندیزونه لګولي شي، هغه اقوام متحده ته دا چې کوم دی سلام پی کونسل ته دا معاملې وړي شي چې د پاکستان یو ترخګر تنظیم سره نږدې تعلقات دي. دې یو فوجي معاملات چې کوم دی هغه پاکستان لپاره سی خو دې کې یو خبره ده چې دې کې دا دومره اسانه نه ده، ځکه چې پاکستان باندې داسې بندیزونه لګول مطلب دا چې پاکستان باندې سره د عمل ظاهري او هغه کې لارې بندې چې کوم دی نو هغه پاکستان باندې دی خاص سر چې کوم درنا خپل اسلحه دا غلا افغانستان او باسي پاکستان په لار به وباسي رسم چې کوم دی کوم امریکای فوج تک هم پکا او بیا کله 2016 نو رسو پکاري دا هم د پاکستان په لار باندې زما په خیال باندې یو ډیره پیچیده مسله ده. خو بیا پاکستان د پاره با سنس کولی دا د پاکستان د سنس چې په کار چولې خو نه وای خولې.
خو بریګیډیر صاحب خیر پښتنه کوم چې په بل تصویر کې کوټو ګور پاکستان او امریکا په جنو ماملو کې خبرې اترې پیل کړې دي، د رغېدو په لور روان دي. ستاسو په خیال باندې آیا د حقانی شبکې پر ضد ګام اخیستل به ممکنه ده د پاکستان او امریکا په اړیکو کې یو نوې پایل وي، ش پایل وي کنه لانور هم دغه اړیکی د خرابېدو پر لور لتلای شي کده پاکستان رویه د حقانی شبکې پر باندې بدل نه شي؟
نو ما خاله پاکستان امریکای په تعلقاتو کې دورس کشیدګی نشته، صرف د افغانستان مسله چې کوم ده د معاملات چې کوم دین هغه خرابې ته راولي. او په امریکا ګوري چې پاکستان دې باندې لونده کې کنټرول زیات کړ او د دې چې کوم عملیات دي هغه لونده کې په افغانستان کې کم کړل، یا داسې عملیات چې هغه امریکا ته په زیات نقصان وشي هغه کم کړل. زما په خیال باندې تعلقات په دغه رواني حکومت امریکا دې ته د شدید خطرات او تپیخ شو دغه وطلو ته یا موجوده افغان انتظامیه چې هغه کې نور زور باندې ناست ده او هغه ته خطرات پیښ شو. زما په خیال باندې امریکا به بیا پاکستان باندې ډېر زیات فشار راولي دي چې پاکستان لپاره ډېر لوی خطرات دي، پاکستان لپاره په کار جو پالیسی په دې باندې وځا کی.
د دفاع چارو کارپو بریګیډیر سعد محمد خانو چې مشال رډیو سره د حقانی شبکې په اړه ځانګړې مرکه کوله. د پاکستان په سفر ورغلی د هند د بهرنیو چارو وزیر اس ام کرشنا د دې هیواد له ولسمشر او وزیر اعظم سره لیده کاته کړې دي. تر دې وړاندې پرون د دواړو هیوادونو د سیکرټرانو په کچه شبې غونډه کې په ویزو کې پر اسانۍ راوستو اتفاق شوې دی. تفصیل له اسلام آباد نه سراج زهیر راکوي.
اسلام آباد کې د هند خارجه چارو وزیر اس ام کرشنا د تیر جمعې په ورځ چې د د دورې لومړۍ ورځ وه د پاکستان د صدر آصف علي زرداری، وزیر اعظم راجا پرویز اشرف او د عوامي نیشنل ګوند د ډلې نصر بیرا د نورو سیاسي مشرانو سره لیده کاته کړې دي. د صدر آصف علي زرداری سره ملاقات کې د پاکستان او هندوستان د تعلقاتو په اړه خبرې اترې وشوې او په دې موخه صدر آصف علي زرداری وویل چې پاکستان د هند سره خپل تعلقاتو ته ډېر اهمیت ورکوي. دغه رنګ اس ام کرشنا د پاکستان د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف سره ملاقات کې وویل چې د هند او پاکستان په تعلقاتو کې ډیر بدلون راغلی دی او هند پاکستان د یو مضبوط او پر امن ملک په حیث لیدل غواړي. کله چې مشال ریډیو د بهرنیو چارو تجزیه کار عدنان سرور نه د دې ملاقاتونو په اړه وپوښتل نو نوموړي وویل چې دا یو ډیر لوی ګام دی او د دې به ډیر ګټې رابرسېرې شي. د زیاته کړه
د مذاکرات چې نن وزیرانو د بھارت او پاکستان منځ کې شروع کیږي لګیا یو لحاظ سره اهم ذکر دی چې خبرې اترې شروع شي او دا خبرې اترې او هغه نه علاوه دا دی چې دا کوم د حل دی په دې کې چې پیشرفت دی یو ښه طریقې سره چې کوم پیشرفت وي معنی خیز هغه به دومره زر ممکنه نه وي. لیکن بل طرف ته دا دی چې ماحول ساز کولو لپاره داسې مذاکرات چې کوم آغاز کیږي لګیا دی هغه نه صرف دا چې پاکستان او بھارت کې پره بلکې ټول علاقې دی پره ډېر
یاد دی وی چې تیر مازیګر د جمعې په ورځ پاکستان او هند سیکرټریانو په کچ مذاکراتو کې دواړه ملکونه په تجارت او د اته قسمه د ویزو په اسانو باندې سلا شوي وو چې پکې د شپږ ګینټو سفارتي غیر سفارتي ترانزیت ویزا، د پنځو ځایونو لپاره د شپږ میاشتو ویزا، کاروباریانو، میډیا، سیول سوسایټي او عام ولستا ویزې ورکول شامل دي. دا دی هم یادوي چې دا وخت د پاکستان او هند خارجه وزیرانو ترمنځ اسلام آباد دفتر خارج جا کی مذاکرات روان دي چې پکې به دغه لوزنامو باندې لاسلیکونه کولای شي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ملګرو ملتونو یو ځانګړي ډله به د ورکړل شوو کسانو په اړه د پلټنو لپاره د دوشنبه په ورځ پاکستان ته رسیږي. دوی به په دې هیواد کې د ورکړل شوو سلګونو کسانو له خپلوانو، د بشري حقوقو له سازمانونو او حکومتي چارواکو سره ویني. نور حال د پیښور نه شبیر احمد جان راکوي.
دا ملګرو ملتونو د بشری اړیکو د مرستو تنظیم یا یونوچا یعنی یونایټیډ نیشن آفس فار کوارډینیشن اف هیومانیټیرین افیئرز ویان دی همیرا محبوب مشال لیډو ته ویل چې د متحده قانون لخوا جوړ کړی شوی په زور د بې درک کړی شوی کسانو لپاره دغه تنظیم ماهرین به تر روانې میاشتې لسمې نیټې نه تر شلمې نیټې پورې د پاکستان په دوره وي او دوی به د بلوچستان او خیبر پښتونخوا صوبې په شمول د ملک بېلابېلو سیمو دوره کوي. دغلته به حکومتي چارواکو نه علاوه د مدني ټولنو غړو او د بی درکه شوی کسانو خپل خپلوانو سره هم لیده کاته کوي. دوی زیاتوي
گروپ چې دی دا ورکینګ گروپ دا یا اقوام متحده د دې لپاره جوړ کړی دی چې کم دا فورس او انوالنټری ډیسپیرنسز دي دا خلک چې بیا هو پته نه لګي دی کیسز د پای دی دا انویسټیګیټ وکړي او د دې باندې وکړي به کوئی چې ګورنمنت څه کوي زموږ خپل حکومت څه کوي یونایټیډ نیشنز څه کوي دی په راځي لسم تاریخ ستمبر پر راځي دا او لس ورځو لپاره به پاکستان کې
په پاکستان کې د لادر کشوي کسانو د بشري حقوقو لپاره کارکونکو تنظیم مشران او دا رنګ د چاچې خپل خپلوان غیب شوی دي نو هغوی د متحده قانونو د ماهرینو دغه دورې ته سرنګوري. نو آمنا مسعود جنجوا چې له تېرو اوو کالو راسې خپل خاوند هم لا درکه دی او دا وخت یو بشري حقوقو تنظیم مشري هم کوي مشال لیډو ته صدا رنګوایي
حقائق سدی ہوں ہم سرا اپن ڈیٹم شیئر کروں اور یہ تصویر نام ورکوں کہ وہ سرا دادا سے بوٹ اشتا ابیان زبان کار رکھے گی.
دا متحدہ قانونو دا ماہرینو دا غڈلبا دا صوبو او دا مرکز چارواکو سره هم لیدکات کوي او دا سرکاري چارواکو نه با پدې لړکي د پورتکړی شوی ګامونو په خلا هم پښتنه کوي. نو دې لړکي په پیښور های کورټ کې سرکاري وکیل یا ډیپټي اټارنی جنرال اقبال محمد مشال لیډو ته ویل چې دوی به دغه ماهرینو سره پوره پوره مرسته هم کوي او د حکومت لخوا دې لړکي پورتکړی شوی ګامونو نه به هم خبر کړي. دوی زیاتوي
شو
پوری چې ویزره کا کسانو تعلق دے تو گدا ٹیم راج نمون بدوی مکمل چکم دے نو دا ہر سنا بے آگاہ کو او غی تے بمنگ دا او خای دی کی کاتی پیش رات شوی دی او واپس کورونو تا عمر روان دی نمنگ دا کوشش کو چیرا سم نظر تر زر وشی جیب جس سم دا خواہش دے چیرا تاسو جنسو سرا مختلف سرا پر رابطہ ہو کئی باغی دا زور روڑی چیرا دے دیر وقت شکو دے چا خلاف سکیز جوڑی گی نو ٹک دا اولان دے کئی دیتا دن کور تے اولان دے کئی
یاد دیوی چھے دا متحدہ قانون لخوا دلہ درکشوی کسانو لپارا دغ تنظیم پا نور لسوا اتیا کے جوڑکے شویو او دا دغ تنظیم غړي په اولنی ځل په حکومتي بلنه د پاکستان دوره کوي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
عمدی موضوع سره ورته یو رپورټ دی. د پاکستان د سپریم کورټ بار اسوسیشن لخوا د بلوچستان په ناامنیو سباله ټول ګوندیز کانفرنس رابلل شوی دی. د بار اسوسیشن صدر یاسین آزاد وای په بلوچستان کې اوسنی حکومت ناکامه شوی او زر تر زره باید نوي انتخابات وشي. خدای نور ناصر په دې اړه نور حل کوي.
له دې سره چې په کوټه کې د بلوچستان په خراب امنیت د پاکستان د سپریم کورټ لخوا اوریدنه روانه ده، نو هلته د سپریم کورټ بار اسوسیشن له لوري د یکشنبه په ورځ په کوټه کې د ټول ګوندیز کانفرنس تیاری هم روانه دي، چې یاد کانفرنس هم په همدې موخه جوړیږي چې په دې صوبه کې د امنیت د ښې وضع لپاره ګامونه پورته سي. پر دې برسیره چې د یادو صوبې ډیری ملت پالو او مذهبي سیاسي ګوندونو په دې کانفرنس کې د ګډون هیله څرګنده کړې. د وژل سوي بلوڅ ملت پال نواب اکبر خان بوکټي ګوند هم په دې کانفرنس کې ګډون کوي. د جمعې په ماښام د سپریم کورټ بار اسوسیشن مشر یاسین آزاد په بوکټي کور کې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل د دې کانفرنس له لارې به پر حکومت فشار اچوي چې د بلوچستان د ستونزې د حل لپاره ګامونه واخلي. یاسین آزاد زیاته کړه،
پاکستان کی سیاسی جماعتوں بلوچستان کی موجودہ صورتحال کو بہتر بنانے میں اپنا
د پاکستان سیاسی گندونو ته پکار وو چې د دې صوبې د ستونزو د حل لپاره یې ګامونه پورته کړی وای، لکن چې کله موږ ولیدل چې دا سیاسی گندونه د بلوچستان په حق له څرول نه لوبوي، نو زموږ اتحادیه دا پریکړه وکړه چې موږ به دا معاملہ پر مخ بیایو. د بار اسوسیشن مشر یاسین آزاد ویل د بلوچستان اوسنی حکومت د امنیت په ټینګ ساتلو کې مکمل ناکامه سوی او باید نوې ټول ټاکنې وسی ترڅو په یاد صوبه کې نا امنیت د پای ټکی کېښودل سي. د جمهوری وطن ګوند مشر نوابزاده طلال بوکټی له رسنوالو سره په خبرو کې د یاسین آزاد د خبرو ملاتړ وکړ او زیاته کړه د دوی ګوند د دوی په لومړني کانفرنس کې هم ګډون کړی و او د کوټې په اوسنی ټول ګوندیز کانفرنس کې به هم ګډون کوي.
جو قدم انہوں نے اٹھایا ہے وہ قابل تعریف ہے اور اس بارے میں
کوم گام چې دوی پورته کړی دی هغه د ستاینې وړ دی. په داسې حال کې چې په وطن کې اور بل دی او دوی تر دې وړاندې هم په اسلام آباد کې په دې موضوع یو کانفرنس کړی و او هم یې د یکشنبه په ورځ په کوټه کې کوي. موږ مخکې هم د دوی په کانفرنس کې ګډون کړی و او اوس به هم کوو. د پاکستان پیپلز ګوند اوسنی حکومت په اوسنی دوره کې د اتلسم آئینی ترمیم لویه بریا بولي، خو د پاکستان سپریم کورټ بار اسوسیشن مشر وایي په دې ترمیم کې په مکمله توګه صوبایي خودمختاري دته نشکاري.
یہ بات بھی ایک حقیقت ہے کہ 18 امینڈمنٹ کے بعد صوبائی خود
مختاری دا یو حقیقت دی چې تر اتلسم ترمیم وروسته صوبو ته صوبائی خود مختاری ورکړل شوی، لیکن دا صوبائی خود مختاری ماته په مکمله توګه ښکاری نه. ټولو صوبو ته هغه اختیار ورکړل شوی نه دی څنګه چې ورکول پکار وو. موږ وایو چې د پاکستان د آئین مطابق دی ټولو صوبو ته مکمل صوبائی خود مختاری ورکړل شي. د ویلو وړ ده چې د سپریم کورټ بار اسوسیشن له لوري به همدا ټول ګوندیز کانفرنس د اتوار یا یکشنبه په ورځ په کوټه کې کیږي، چې تر دې وړاندې همدا ډول لومړنی کانفرنس د روان کال د مئی پر 26مه نیټه په اسلام آباد کې شوی و. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
په سین صوبه کې د بلدیاتی ټاکنو په حق له د نوي آرډیننس د جاری کېدو وروسته عوامي نېشنل ګوند د سین صوبې له حکومت څخه د وتلو اعلان کړی دی. د یاد ګوند د سین صوبې مشر شاه سید ویلي د سین په کابینه کې د دوی د ګوند وزیر امیر نواب خان ته هدایت کړی چې نن د جمعې نن لکه پرون د جمعې په ورځ خپل استعفا د سین صوبې وزیر لا سید قائم علی شاه سره جمع کړي. نور حال د کراچۍ نه ظفر کریمی راکوي.
په سند صوبه کې د نوي بلدیاتي نظام په اړه د حکومنامې د جاري کېدو وروستو په یاده صوبه او مرکز کې د پیپلز پارټۍ څلورو اتحادي ګوندونو له سند حکومت څخه د جدا کېدو اعلان کړی دی. په دغو ګوندونو کې د عوامي نېشنل ګوند، مسلم لیگ پنکشنل، نېشنل پیپلز ګوند او مسلم لیگ قاب ډلې شامل دي. د یادو ګوندونو په سند حکومت کې شاملو وزیرانو د جمعې په ورځ خپل استعفا د سند صوبې اعلی وزیر سید قایم علی شاه په دفتر کې جمع کړی دی. په سند صوبه کې د نوي بلدیاتي نظام په ضد د ټولو لومبۍ استعفا د عوامي نېشنل ګوند وزیر امیر نواب جمع کړی ده. امیر نواب په دې حق لوای
پارٹی چکم جمع سر امانت ہو ماں حکومت سے واپس کرنا استفادہ استفادہ.
بلخوا سندی قام پرستو گوندونو د سند یونایټډ پارټۍ د مشر جلال محمود شاه په مشرۍ کې د نوي بلدیتی نظام په ضد دروانی میاشتې په 14 نیټه د سند په ټولو صوبه کې کاربندیز اعلان کړی دی. هلته بیا د ایم کیو ایم ډلې مشر الطاف حسین په خپل یو بیان کې په عوامي نېشنل ګوند سخت نیوکې کړي دي او ویلي دي چې د نوي بلدیتی نظام مخالفت کوونکي د طاغوتي قوتونو تنخادار دي. الطاف حسین په خپلو پلویانو غږ کړی دی چې د بلدیتی نظام په اړه د جاري شوي ارډیننس د دفاع پاره دی هر وخت په ذهني توګه تیار وسی. چېډونکو وای پیپلز ګوند کده نیوی بلدیاتی نظام پر اوړلو سره یو اتحادی ګوند پخلا کړی دی. نو د دې ترڅنګ هغه ګوندونه هم په دغه ارډیننس راوړلو سره خپه کړي کوم چې په مشکل وختونو کې د حکومت ستونزو ته اوګه ورلاندې کړي و. د سیاسي چارو کارپو توصیف احمد خان وای په داسې وخت کې چې ټول ټاکنې نږدې دي د اتحادیانو خپه کېدل به پیپلز ګوند د سخت ستونزو سره مخ کړي.
خاصی گمبھیر ہو رہی ہے.
دیوائی پسند صوبہ کے حالات د سخت خراب والی پلو روان دی او لکه څنګه چې فکر کې دو چې پیپلز ګوند با د ټول ټاکنو نه مخکې د ستونزو څخه ووزی هغه ستونزې لا پسې زیاتې شوې. اصل خبره دا ده چې د بلدیتی نظام نه بغیر د ولس ستونزې نه حل کیږي. خو لکه څنګه چې پیپلز پارټۍ او ایم کیو ایم په ګډه ارډیننس راوړلو سره سلا شول نو په کار وا چې پاتې دا نور اتحادیان هم په یو خبره سره راټول کړي وي. کولس مشر زرداری اوسنۍ صورت حال قابو کې رانولي نو په سند صوبه کې زه د لسانی فساداتو ویره محسوسوم. د توصیف احمد خان په خبره د سندی قام پرستو ګوندونو لخوا د نوي نظام د مخالفت ډیر اغیز به په داخلي سند کې وشي او د عوامي نېشنل ګوند لخوا د دغه ارډیننس د مخالفت اثر به د کراچۍ په ښار وشي. د یادونې وړ ده چې د زیارت او جمعې په منځنۍ شپه د پیپلز ګوند او ایم کیو ایم ترمنځ په سند صوبه کې د نوي بلدیاتي نظام پر راوړلو اتفاق شوی دی او ګورنر د نوي بلدیاتي نظام په حق له ارډیننس 2012 جاری کړی دی. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د سوات لری پرتاسیما منګلور تحصیل بوش بڼ کلی یو اوسیدونکي فضل رحیم سره د وړی کې د 10 کلنی ماشومی عدالت کی یو ارزی جمع کړی دا چې دغه جنې په سوره کې دغه کسته ورکړل شوی و. نور تفصیل د سوات نه نیاز احمد خان راکوي.
د سوات لری پرتا سیما بشپن یو اوسیدونکو فضل رحیم سره د خپل وړې وړې ضلع عدالت سیدو شریف کې د مقامی جرګې په ضد سوره کې ورکړې شوې ارزی جمع کړې ده. څلور کار وړاندې د دوی پرور الزام او بدل کې دغه ماشوم په سوره کې غوښتلې ده. خو چې کله دوی د سوره ورکولو څخه انکار وکړو نو جرګې د پولیسو په ذریعه دوی بند کړل او فشار پر اچوي چې د جرګې خبره دې اومني. فضل رحیم په دغه اړه وایي:
مزاما پرور باندې زنا الزام لګیدل او په گاوند کې اغا مون قبول کړه بیا ځان ته په ولادت کې په ولکړه داغه پوجا کې و زمونږ نه زمو خور ده د ډیر لس کال عمر کې ده نابالغ ده اغه زمونږ نه په سوره کې واړی په زور ذاتی په باندې او اغه زمو خور چې ده اغه دې ته تیار نه ده کوئی چیز د وای خرم خدا غ کور ته نظم د اغه نو واست مونږ دا ته خطر ده چې اغه مونږ ته وای چې کتا سو دې ته تیار نه جنې ورکول ته تیار نه یا مونږ لا 2,53,000 روپے راکوي او یا به زمونږ تاسو جیل او تانی ته واپسی بیا بوزو.
د عدالت نه انصاف غوښتنو په وخت سوره کې ورکوونکي د 14 کلنه نایزت هم په مقام موجود و. هغه هم دغه سوره یا د جوړې لپاره خپل رشتہ نه مني.
زالک نه خرم دي منو د سره ما په زور خپل کور ته وغه زالک نه خلم او دا موږ په سوره کې راکنه موږ بس او هم دوه په نه دغه چنګ دي موږ دی پاسه ته کوم دي کوم مدد دی.
بشبن کې د مقامی جرګې غړی او د فیصلې اهم گواه شوکت علي چې پخوانی یونین کونسل مرستیال ناظم هم پاتې شوی دی وایي دغه فیصله څلور کال وړاندې شوې وه. اوس فضل رحیم منکر دی او د سوري خبره پکې نشته.
او یو کس بل گوا شوال تکی دا منگلور دے بیا بسی بیگا جرگر آلا دا منگلور نا جیرا تاسو سنگ وای دا نکا سبا سا ٹیم کود آگا او تو جنا منگ بتا سو سبا بیا گوی تو پدی منس کی دا جنی اید بدری پیری بیا دیو بود لرا وست جا دارت تنو پکار دا جی لکا والا واو نو انو سالور کالا مخ کی گولی ورد 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 ورد
د منګلور تانه ایس ایچ او آشیم علی خان وای چې پولیس چری هم د سوري پیسلې مرستي نه کوي او دغه کورنۍ شخړه ده ولې بلخوا د سواد ضلع مشر ډي سي او کامران رحمان په دغه ارزی نوټس اغسته ده او د پلټنو لپاره امر جاری کړی ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
وخت ماسپخین یونیو بجه شوې ده. اسرار لمومن نو د خبرونو لنډیز باورو. امریکا د ونو چارو وزیر هیلری کلینټن وایي هغه کانګرس ته ویلي دي چې هغه په پاکستان کې میشته حقانی شبکه یو بهرنی ترګر ډله ګرځوي. د پاکستان ولسمشر وړاندیز ورکړی چې د ترګرۍ د مخنیوي لپاره هند او پاکستان دواړو هیوادونو لپاره په ګډه یو میکانیزم جوړول پکار دي. د پاکستان په سند صوبه کې د بلدیتي ټاکنو په اړه د نوي اډینس د جاري کېدو وروسته عوامي نېشنل ګوند د سند له صوبه حکومت څخه د بلدو اعلان کړی. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتن د آرام سمندرګي د ایشیا هیوادونو د اقتصادي همکاري سرمشري زیاته په خپل وینا کې ویلي دي مخ په زیاتېدونکو کاروبار د کمزوري نړیوال اقتصاد د غکولو لپاره مهم دی. د جرمني د بنو چارو وزیر ګایډو وسټرویلی ویلي دي د ایران پر ضد لا نور بندیزونو ته اړتیا ده. او د چین د سرکاري میډیا له مخې پرون د جمعې پر ورځ دوه واري راغلي زلزله کې د مړو شمېر اتیا ته رسیدلې.
اسرار لمومند چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کولو اوس وخت شبې دی. د قامی او نړیوال ورسپانو ته د کتنې قامی ورسپانو ته کتنه په اسلام آباد کې زموږ همکار سراج ظهیر کړی دا او نړیوال مطبوعاتو ته کتنه اسرار لمومند کوي. نورازه چې دا وو
نن د پاکستان مقامی ورسپانو خپل ادارې په مختلفو موضوعاتو باندې لیکلې دي. مشرق ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې پېښور کې د یوې ګڼې باران سره ټولې اوبه د ایرپورټ دننه لاړې چې ورسره دفتر کې پروت سامان، کمپیوټر او نور حساس سیزونو ته سخت زیان ورسېدو. ادارې وایي چې د خیبر پختونخوا حکومت سره یوازې د هوایي ډګر د نوم بدلولو فکر وو او دا نوم یې باچاهان هوایي ډګر کې خودو خودوی سره د بند شوي بین الاقوامي الوتکو اس فکر نشتا او نه دا چی یو بل نوې او جدید هوایی ډګر جوړ کړی او کدی دا کول غختل نو سلور نیم کالو کې به ډیر څه کړی وو. خلا تر وسه د دې لپاره ځمکه هم نه کتلې شوی. اداریا اخیره کې وایي چې یو خزول هوایی ډګر ډیر په حساس ځای کې پروت دی او هسه هم ولستا ورته پتلو راتلو کې ډیر مسلې وی او بل دا چی دا په جوړه کې پروت دی نو ټولی اوبه ورته د نن نه نوزي. بای چې حکومت په سمدستی توګه د نوی هوایی ډګر د پرګامونو پورته کړی زکه چې د دینه بغیر بلا هیڅ چار نشتا. ایکسپریس ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې 13 شپه جاری شوی د سین پیپلز لوکل ګورنمنت آرډیننس کال 2012 په حمایت او مخالفت کې مختلف قسمه رائے او خبرې مخې ته را روانې دي او پاکستان پیپلز پارټي او ایم کیو ایم دا ډیره لویه کامیابی او د سین د ولس لپاره د خوشحالي زیری غني. ولی د دې پترس کې عوامي نشتل ګوند، مسلم لیگ، قاف او د سین کامپرست سیاسي ډلې په دې آرډیننس باندې سخت ټکونه کوي. اداری وایي چې بلدیاتی نظام نه یوازې د سند بلکې د ټول پاکستان لپاره ضروری دی باید چې دا په سلور وانه صوبو کې عملی کړی شي او کدا دا عام ټول ټاکنو نه وړاندې وکړي شي نو دا سبا د دې جمهوریت حکومت دا ډیر لوی کارنامه وي. او دې لړکی د سپریم کورټ لخوا جاری شوی حکم هم موجود دی چې ټول صوبایي حکومتونو ته ویلي وو چې بلدیاتی انتخابات دی وکړي. اداری وړاندې لیکي چې په دې معاملې باندې د سیاسي ګوندونو ترمنځ کړکېچ رامنځته شوی دی نو په داسې صورتحال کې ضرورت دې خبرې دی چې د پنجاب، خیبر پختونخوا او د بلوچستان د صوبایي حکومتونو سره وفاقینی او د مذاکراتو په ذریعه دا مسله هوار کړي او چې د دې درې وڼو صوبو دې لړکی سهم تحفظات دي چې هغه لری کړی شي. اداریا اخیره کې لیکي چې د مفاهمت پالیسی صرف سن کې نه بلکې په ټول ملک په نظر راتلل پکار ده نو باید چې حکومت دې لړکی سنجیده ګامونه پورته کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د انډیپندنت ورسپانه په یو مقاله کې راغلی دی چې یو خوا د پاکستان حکومت لخوا د خیر خیګړې ادارې سیو دی چلډرن شپږ بهرنیو غړو وستلو پریکړه د پوهېدو وړ ده خو سیو دی چلډرن پروګرام پورې د شکیل اپریدی تړلو سره به یقینا پاکستانی ولس ته نقصان ورسیږي. شکیل اپریدی ته د ویکسینو یو جالي پروګرام په چلولو د درې دېرش کلونو د قید سزا اورول شوی. د دغه پروګرام د لارې ترلاسه شوي معلومات امریکایي استخباراتي ادارې سی آی ای د اوسامه بن لادن له منځه وړلو لپاره کارولي وو. په سیو دی چلډرن ادارې زکات تور لګول شوی چې د ابټ آباد اپریشن لګ مود وړاندې شکیل افریدی دغه ادارې په یو سیمینار کې برخه اخیستې وه. خو یاد ادارې ویلي چې ردوی له افریدی او د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی اے سره هیڅ تعلق نشته او دارنګ سیمینارونو کې څه باندې یو لک پاکستانیانو برخه اخیستي. شاوخوا اویا لکه پاکستانی ماشومانو ته د سیو دی چلډرن ادارې لخوا ګټې رسیږي چې د کال پر سر پرې سل میلیونه ډالره خرچه کیږي او د دې د ځایي کارکوونکو شمیره 2000 ده. د مقالې په اخري برخه کې راغلي دي باید چې پاکستان سیو دی چلډرن ادارې شپږو وستل شو کارکوونکو پر ځای نورو شپږو ته ویزې ورکړي، یعنی پاکستان به خپل بچي په خپل له اسانتیاو به برخې کړي. بلخوا د وال سټریټ جرنال په یو مقاله کې راغلی دی په داسې حال کې چې څو ورځې وروسته به افغان حکومت په خپل هیواد کې د امریکا د یو مرکزی جیل پروان کنټرول په خپل لاسو کې واخلي. د انتقاد کوونکو یوې ډلې په خپل یو رپورت کې په دغه انتقال تنقید کړی. افغان حکومت ته د یاد جیل سپارنه د افغان ولسمشر حامد کرزي لپاره د هیواد د خپلواکۍ په لړ کې یو مهم ګام دی. البته د زیارت پر ورځ په نیویارک کې میش د خیر ښېګړې یوې ادارې لخوا په جاري شوي رپورت کې راغلی دی د مکمل انتقال پاړه شوې ژمنې به په بشپړ توګه پوره نشي. رپورت زیاتوي که څه هم 3000 اصل قیدیان چې د مارچ میاشتې پورې نیول شوي وو افغان چارواکو ته سپارل شوي دي، خو له دې پرته د نورو نیول شوو قیدیانو د سپارنې عمل لا هم پاتې دی چې له وجې دا ممکن نه ده چې د غجیل په بشپړه توګه افغان حکومت ته وسپارل شي.
تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږ دی. اوس وخت شبه دی د 19 خبرونه د نړۍ رنگونو راځي دی ته وښو. د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو سره ز تاسو کوربا ګل آیاس حاضر یم. هله لرم چې روغ جوړ او آباد وای. په نننی پروگرام کې مودلا د نړۍ لا ګډ ګډ نه خوندور معلومات راغون کړی دی. لومړی خبر کو چې راروان ورځو کې بعد جنگي الوتکو پایلټان داسې هیلمټ استعمالوي چې کوم خواته دوی ګوري هغه غاړي ته به الوتکه ځي او هدف په پنخه کوي. د هیلمټ ته سټرایکر نوم ورکړی شوی او دا یو ایکس رې ویژن دی. پدې کې به پایلټ ته د جاز نه سرمایز مکه نه ښکاري، بلکې لاندې په ځمکه وریز او نور شیزونه به په نظر راځي. د پایلټ ته به په فضا کې دښمن لپاره د الوتکې مخ اړولو ضرورت نه وي، بلکې هیلمټ تاولو سره به په خپل دغه الوتکه په دې لور روان شي. د هیلمټ د لارې پایلټ به کولی شي چې میزایل وداغي. په الوتکې کې به ټولي کیمرې د تال بغیر هیلمټ سره په رابطه کې وي. په دې هیلمټ کې به پایلټ ته هر څه ښکاري. دا وخت ځینې هیوادونو کې د سټرایکر هیلمټ استعمالیږي، خو د جنگ په میدان کې د دې استعمال نه دی شوی. د مریخ سیارې کیروسټی روبوټیک خلای گاډي لیګل یکسونو نه سرګنده شوی چې دغه سیارې زمکه ډیره پیچلې ده. د امریکا خلای ادارې ناسا د روبوټیک مشن اصل هدف شارپ نومي غر دی. دغه گاډي د مریخ سیارې نه عکسونه او ریکارډینګ هم لیګلې. ناسا اداره وایي چې دغه روبوټیک گاډي د مریخ سیارې نه ډیر زیات معلومات لیګلي چې د موجوده معلوماتو نه شمیره ډیر زیاته ده. مریخ سیارې ته د کیروسټی خلای گاډي مقصد په دغه سیارې د ژوند اثرات معلومول دي. ساینسدانان دغه گاډي شارپ غر ته لیګي چرته چې د کمرو جاجبه اخستل کیږي. دا وخت روبوټیک گاډي د هغه کرین د نخو جاج اخلي چې د دې لقبل د مریخ په سطح کوزه شوی و. د دې وروسته به کیروسټی خلای گاډي د ځانګړو آلاتو په مرسته د مریخ په سطح د هایدروجن او د اس سی هایدروکسل معدنیاتو جاج اخلي. په دې کې به دا معلومولو کوشش کوي چې په خوا په دغه سیارې اوبو موجود وي او کنه. د نړیوال خلای مرکز په اړه تاسې خبرو چې دوه ستور مزلو په مرکز کې نور کار کړی دی او د کلونو رایسي د کار روستو نړیوال خلای مرکز په رسمي توګه مکمل شوی دی. دا چې اوس نړیوال خلای مرکز مکمل شوی نو د ستور مزلو د خلای مرکز نه بهر تلو ضرورت کم شوی دی. د امریکا خلای اداره ناسا مرستیال ډایرکټر سام بی بی سی ته وایي چې نړیوال خلای مرکز یو کامیاب تجربه ده.
د دې پروګرام پیل په 1974 اتیام کال کې شوه بو چې کناډا، جاپان او اروپای هیوادونو ورسره مرسته کوله، او په 1995 کال کې روس هم په دې کې شامل شو. د جرمنی پلازمینې برلن کې په یو نمایش کې داسې ټلویزیون وړاندې کړی شوی چې د سترګو په اشاره سره کنټرولېږي. د سترګو اشاره سره کنټرولونکي ټلویزیون هایر کمپنۍ جوړ کړی دی چې ټوبی کمپنۍ ټکنالوژي په کې کارول شوې ده. ټوبی کمپنۍ د دې وړاندې کمپیوټرو کې د سترګو په اشاره ټکنالوژي وړاندې کړې وه. تمه څرګندېږي چې د سترګو په اشاره چلیدونکي شیزونه به په 2013 کال کې صارفین استعمالولی شي. دا ټکنالوژي معذور خلکو لپاره جوړ کړی شوی، خو د دې آلات او سافټویرز دومره ګران دي چې لکبلې تر اوسه پورې عام شوي نه دي. د سترګو په اشاره چلیدونکي ټلویزیون خاص خبره ده چې د سترګو رپ سره به چینلز بدلېدي شي. دا ټکنالوژي لا تر اوسه پورې د ازماینې لاندې ده، او په دې کې کومې نیمګړتیاوې دي هغه د لری کولو هڅې هم روانې دي. د امریکا کارپوهانو یو داسې منفرد روبوټ جوړ کړی دی چې په شمسي توانایي چلیږي. دا روبوټ په سمندر کې د تحقیق لپاره کارول کیږي. د دې روبوټ شکل د سن فش په شان دی. د دې روبوټ دوه وزري او یو لکۍ ده. د دې روبوټ په سر شمسي پلیټونه یا سولر پلیټس لګیدلې دي. دا روبوټ به د لمر سترګې نه توانی ترلاسه کوي، او د انسان له مرستې بغیر به د سمندر لاندې خپل کارونه ترسره کوي. د یو نوې تحقیق نه معلومه شوه چې د غاښونو صفایي لپاره د ټوت پیس پر ځای د ناریل تیل زیات فائدہ مند دي. په آیرلند کې شوې د تحقیق نه معلومه شوه چې د ناریلو تیلو کې داسې اجزا شامل دي چې غاښونه د خرابېتو نه بچ ساتي. د تحقیق نه معلومه شوه چې کوم خلک زیات خوږ شیزونه خوري، نو هغه خلکو لپاره پکار ده چې د ناریلو تیل سره خپل غاښونه برش کړي چې دا ډېر زیاته مفید ده. د ناریلو تیل استعمال سره د چینی مضر اثراتونه هم بچ کېدل ممکن شي. د موبایل ټلیفون کمپنی نوکیا په اړه ځینې رپورټونه وایي چې دغه کمپنی نوی ټلیفون به د تار له بغیره چارج کېدی شي. نوکیا کمپنی مارکیټ ته داسې موبایل ټلیفون وړاندې کوي چې صارفین به د تارونو او چارجرونو خلاص شي. د نوکیا نوی موبایل ټلیفون په اړه دا هم ویل کیږي چې په دې کې به د ښه معیار کیمره وي او فیچرز به هم ډیر زیات وي. اوس د فلمی نړۍ خبرې. د سعودي عرب لومړی خزینه فلم ډایرکټر حیفا المنصور لومړی دستاویزي فلم وجدي دا په وینس فلمی میله کې نمایش لپاره وړاندې شوې ده. په فلم کې خودل شي چې یو لس کلن جنۍ سایکل اخستل غواړي، او په دې لار کې کوم ستونزو سره مخامخ شي. د فلم ډایرکټر المنصور وای دا یو ډیر سخت کار دی چې په داسې هیواد کې فلم جوړوي چرته چې سینما نشته او د کلتورونو ترمنځ لوی خلیج دی.
It is very hard to be to come from a culture that is there is no movie theaters and but I think cinema is more than buildings, it's more than the theater and it has to start as a culture. People in Saudi don't understand what is the concept of the film that speaks about them, that is like about the culture and represents something.
المنصور زیاتبی چې دوی غواړي چې د خزو ستونزې د فلم د لاري نړۍ ته وخایي. په سعودي عرب کې د خزو پر ستونزو څوک خبرې نه کوي. د دوی په وینا په سعودي عرب کې زیاتره خلکو د دوی کار خوښ کړي او ځینې پرې نیوکې هم کوي. د هالیوډ مشهور ستوري میلا جوویچ نوې فلم ریزیدنت ایول ریټریبیوشن بعد د ستمبر په 9 نمایشته پر وړاندې کیږي. فلم کې مستقبل ټکنالوژي خودل شوی چې په ټوله نړۍ کې بدون راوستي دي.
ټکنالوژي از چینجینګ اور ورلد.
مای نیم از جان اند دیس از مای ورلد.
میکینګ واټ واز وانس امپوسیبل.
مای نیم از انا اند دیس از مای ورلد.
مای نیم از یومیکو اند دیس از مای ورلد.
With technology advancing so rapidly today.
My name is Fang and this is my world.
Imagine what our world will look like tomorrow.
My name is Alice and this is my world.
د هالیوډ نوی فلم اند اف واچ به د ستمبر په 28 نیټه نمایښت لپاره وړاندې کیږي. فلم کې د لاس انجلس پولیس خودل شوی چې جرام پیشه خلکو پر ضد عملیات کوي او په سختو حالاتو کې د قاچاقبرو مقابله کوي.
One of the toughest divisions in the LAPD.
Take pride in what you do, you guys.
Yes, sir.
I got him. Pin him, man.
You know, I see you guys out here. You're being good little company, man. It's all fun and games. You get to run and jump and fight and shoot.
I'm down with that.
Watch your six.
Everybody here is family.
You know I love you, man.
I would lay down my life for you, dude.
First Century 13, Roger.
What are we looking for again?
Dope, money, and guns.
¿Hablas inglés o español?
Good! You good, partner?
I'm good.
What? You got more bling than the old lady's wedding ring.
That guy is into something.
You're not a detective. Follow me into the house.
د هند سینما نوی فلم برفی به د ستمبر په 14 نیټه نمایښت لپاره وړاندې کیږي. فلم کې د هند فلمی ستوري رنبیر کپور کار کړی دی. د فلم نوی سندره پیر لے آیا دل چې پاکستانی سندرغاړي شفقت امانت علی خان ویلي خبره شوې. راځي چې لږ شانې دا واورو.
پیر لے آیا دل مجبور کیا کیجے راسنا رہنا دوں کیا کیجے دل تیرا اسے مکمل کر بھی آؤ وہ جو ادھوری سی بات باقی ہے
دا مشال ریډیو 19 پروگرام په نړۍ رنگونو کې مو دا نړۍ له عجیب معلومات انټرنیټي ساينسي او دا فلمی نړۍ له قصو موزان خبر کړو. د دې وړاندې چې دا نن ورځې پروگرام راغون کړو تاسو هم کولای شئ چې په دې پروگرام کې را سره برخه واخلئ. دا ټلیفون د لاري چیز مو شمیره ده 00020221212 او دا موبایل ټلیفون د لاري اس ام اس هم کولای شئ. تاسو اس ام اس په دې شمیره را لګل شئ 03323315 په هم دې ځای خپل کوربا ګلاسته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ. د نړۍ رنگونو خبرونه تاسو واوریدل او اوس وخت شوه دی د لوبو نړۍ د 19 خبرونه دا پروګرام زموږ همکار بوریوال کاکړ تاسو له برابر کړی دی. نو راځي چې په ګډه ورته وغوښ شو.
د لوبو نړۍ
د مشال ریډیو درنو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسي. د خبرونه په لومړی برخه کې بواوري چې پاکستان له استرالیا څخه د شلاوري زلوبو سیریز وګټي. بیا به په نیم کوالی سیمه کې د یو داس ټورنمنت حال درکو چې یو میاشتې له شپې مهال دوام درلود. او د خبرونه په پای کې به د کوټي او شاوخوا سیمو د لوبو حال هم واوري. لمشال ریډیو سره اوسئ. د پاکستان د کرکټ لوبډلې 13 شپه د متحده عرب اماراتو د دوبی په شار کې په دوه مشل او ریزلوبه کې استرالیا ته ماتې ورکړه او سیریز یې وګټه. د دې لوبي نتیجه د سوپر اور للارې معلومه شوه. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار نجیب امیر وړاندې کوي.
13 شپه د متحده عرب اماراتو د دوبی په خار کې د پاکستان او استرالیا ترمنځ د دریو شل او ریزلوبو د لړۍ په دویمه لوبه کې پاکستانی کپتان محمد حفیظ پوچاو ګټل او لومړی د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. پاکستان په ټاکلو شو شلو ورنو کې د سالورو لوبغاړو په سر یو سل یو پنځوس منډې وکړې. د پاکستان لخوا کپتان محمد حفیظ پنځه سلویخت، ناصر جمشید هم پنځه سلویخت او کامران اکمل درې سلویخت منډې وکړې. په جواب کې د آسټریلیا لوبډلې هم په ټاکلو شو شلو ورنو کې د اتو لوبغاړو په سر پوره یو سل یو پنځوس منډې جوړې کړې. بیا د شلوریز کرکټ له اصولو سره سم د دواړو لوبډلو ترمنځ د یوه یو اوور لوبه وشوه چې سوپر اوور ورته ویل کیږي. په دې اوور کې آسټریلیا لومړۍ لوبه وکړه او د یوه لوبغاړي په سر یې یولس منډې وکړې. پاکستان دغه هدف د اوور په وروستي بال پوره کړ او نه یوازې د دې لوبې په ګټلو بریالی شو، بلکې د دریو شلوریزو لوبو لړۍ یې هم په دوه صفر وګټله. د دې لوبې غوره لوبغاړی سعید اجمل و چې په څلورو اوورونو کې شل منډې ورکړې او دوه لوبغاړي وسوځول. د پاکستان او آسټریلیا ترمنځ به دریمه یعنی وروستۍ شلوریزه لوبه د سپتمبر په لسمه نیټه د همدې دوبۍ په میدان کې ترسره کیږي. تر دې وړاندې د پاکستان او آسټریلیا ترمنځ د دریو یو ورځنیو لوبو لړۍ هم ترسره شوه چې آسټریلیا د یو په مقابل کې په دوو لوبو وګټله. دواړه لوبډلې به له دې وروسته په سریلانکا کې په ترسره کیدونکې د شل اوورونو نړیوال کپ کې برخه اخلي. هلته پاکستان په ډی ګروپ کې له نیوزیلینډ او بنگلادیش سره لوبېږي او آسټریلیا به په بی ګروپ کې له ویسټ انډیز او آیرلینډ سره لوبه کوي. د شل اوورونو نړیوال کپ د سپتمبر له اتلسمې نیټې څخه په سریلانکا کې پیلېږي.
له نجیب امیر څخه مو اوریدل چې د پاکستان د کرکټ لوبډلې تېره شپه په متحده عرب اماراتو کې و آسټریلیا ته ماتې ورکړه. په نیم قبایلي سیمه استر دی خیل کې له څو اونیو راهیسې روانې د والیبال هغه لوبې پای ته رسېدلې دي چې له شپې مهال به روانې وې. په دې لوبو کې برخه اخیستونکو کسانو مشال ریډیو ته خپل نظرونه داسې څرګند کړل.
موسم وزیر خبر ہے کا گھوڑے با کے کھیلے نا اور زنار دریمی بالے لے مندے گیمی آرش پا شپ سور کے تماشائی ڈرا بھی
نیز دا گیم تر گلی انشاءاللہ اوشا گیمی نا سی او انشاءاللہ چے شا آمن دای دلتا سکورٹی ول با قیدا ب نگرزی شا مشرون کشرون ٹول ارگلی دی ویس غم نای موجودی اندازا 2000 کسن موجودی دلتا
دادا نور علی سلام مست دی دا کلا ر ور دی میش ویدا میش 10 بجے نا شری کیجی گا 2 بجے بند ختم کیجی من خیل سردی خیل جنی خیل بکا خیل منڈان میرار خنی کلائی دوبیت شاہ برگزائی دا ټول په دغمیز کې شامل دي کنه. دا ټول د شمې پلل د شمې شینا شری
د دې لوبو لا تنظیمون کې منتظر وزیر سره مرکه وکړه او د مرکه په پایل کې مرڅخو پښتل چې د دوی په سیمه کې کومې کومې لوبې ډیر مینوال لري. نو هغه راتول
امیر د ایف آر بنو ورته یای لکمن خیل بکا یعنی خیل دا ایف آر بن رہے گا نا برا ریا کے کم آزاد شماری وزیرستان اور جنوبی پڑے جنوبی وزیرستان سر دل تو ہو کے کر سب والی بال کرکٹ اور فٹ بال دہ لبے ڈیرے جی
وزیر صاحب اوریدون کې به په دې اړه فکر کوي چې تاسو یوې داسې سیمې ته نږدې ژوند کوئ چې هلته امنیتي حالات ډیر خراب دي. همدا اوس تاسو د والیبال ټورنمنت پای ته رسولی و چې یوه میاشت شاوخوا یې دوام درلود او هغه هم له شپې. تاسو د خپلې سیمې په اړه اوریدونکو ته ووایاست چې تاسو څنګه ژوند کوئ دلته؟
ژوند خو اوس ککر صاحب ښه برابر ده، مخکې په شان خو نه ده، مخکې خو لږ حالات ډېر سره راغلي. اوس د والیبال چې شروع کړی وم په دې امید مو شروع کړی وم چې اوس مونږ میشته دا خواته ولګېدله چې اوس د میش کې سره شعور به ګر شوی دی، د امن طرف ته امن ته تړی دی، امن غوړي بیا مو دا والی بال ورته مناکټ کړه. یوه میاشت مسلسل تقریبا وچلی ده، ښه په اصول باندې وچلی ده، خو ډېر خلکو شور شو، ډېر په مینه او په شوق سره خلکو اترته.
وزیر صاحب که دا راته ووایاست چې څومره ټیمونو برخه پکې اخیستې وه ستاسو په ټورنمنټ کې؟
تقریبا پنځلس ټیمونه چې دا مختلف ټیم سره تعلق لوره، لکه امیر سردی خیل ټیم وه، کسټم بکا خیل ټیم وه، نرمی خیل ټیم وه، گلبدین لنڈی ڈاک ٹیم ہوا، گھوڑا بکا خیل ٹیم ہوا، مما شیل ٹیم ہوا، جانی خیل کے ویرا علی خیل ٹیم ہوا، ہندی خیل ٹیم ہوا، سسے نراڑی ٹیم ہوا، در مختلف ٹیمیں پتا کے شرکت ہوا اور شاپ و مینہ سر.
دا ستا سلو بھی دشپی مال سو وقت شروع کی دی او سمری خلق رات لورتا؟
دا تقریبا دشپی دلہ سے باجینا شروع شولے بس دا دے سبو دا منظر مخ کے ہو گیا سی چھٹی کے دراز اندازہ ہوا رفت عمرہ سعودہ والے بھی شریف
شایانی دا ټول شپه به داستا سلو بیروانی وی
ټول شپه او بالکل غاش خاموشی سرا په ودولانی سرا او ډیر په مین سرا
نو وزیر صاحب دا خوب تیارم و درنا لپار تاسو بندوبست کړو
جنریٹر جنریٹر چالو مشکلات
او وزیر صاحب ظاهر خبره د چدی باندې بخرڅام راتل ډیر چدی یو میاشت مهارش په جنریټر لگاو آیا خلګو در سره مرسته کوله او په څه خاطر مرسته در سره کوله یوازې د دی لوبي لپاره کنه د دی دوی دا فکر کاو چې د نورې ګټیم لري
دا مرسته خو دا کرنم مونږ له مقرره سره تر داخله چلو
او وزیر صاحب د دې ټورنمنت د پیلولو ستاسو لکه تا اوریدونکو ته وایي ستاسو لوی مقصد څه چې دومره خواري تاسو پر ځان یوړی هر شپه به تر ساره ورته ناست وست
یقیني چې کاکا صاحب مو بل مو دا څه خاص نو مقصد خو نه و او نو خلک شوکیا یقیني دې کلونو ولګه مخته دا څه حالات وکړه نرک والا شي مثال می دا څه را کړی و د میش په علاقہ کې دا څه ایرور والے یو هغه جوړ شي چې یو بل سره ویني مینا محبت سره جوړ شي دا پرم فکر وکړه بیا مدا تر نامه من منعقد کړه چې الله پاک به پکې کامیاب کړلی او ډیر خال ته خوان ورکو بیا بیا اوس مطالبه شي چې بیا دا څه ټورنامه جوړ کړي چې دا څه تعین ہو چلی جی میاشت دے ہو چلی جی بیا سے لگا کرکٹ دے پورا گیا تا ایرانی شریر ہے ہو چلا گی خواہش نشی کے ساتھ
تاسو دا منتظر وزیر خبری اوریدئ چې بلو ته نږدې په سر د خېلو کې د والیبال داسې ټورنمنټ جوړ کړی و چې تر یوې میاشتې له شپې مهال دوام درلود اوس بولار سکوټی ته او د مشال ریډیو د خبریال نیاز مساخیل په رپورټ کې بواورو چې هلته په تېره اونۍ کې کومې کومې لوبې ترسره سوې دي
په کوټه کې د بلوچستان اولمپیک اسوسیشن له اړخه د منډي وهنه یا میراتن ریس لوبې ترسره سوې چې پکې د صوبې له بیلابیلو سیمو لوبغاړو برخه واخیسته د یاد اسوسیشن سینیئر صوبائی نائب صدر عطا محمد کاکړ په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
مسم بلوچستان ملي اولمپیک گیمز اسوسیشن کې موږ میراتن ریس کې تقریبا
50
کرکٹ بھی برازیل سے تیوان کی او اندرون شہر کے نور مختلف لوگ مقامی زوانان پڑے شوق سرکئی
پچمن کے ٹول چمن لیدر بال کرکٹ ٹورنامنٹ پلڑ کے دا یونین ٹائگرز کلب او سپر چیلنجر کلب ترمانز یو لوبا وسوا پپچا یا ٹاس گٹلو سپر چیلنجر کلب یونین ٹائگرز کلب تا لومڑائی دا بیٹنگ کولو بلانا ورکڑا یونین ٹائگرز پٹاکل سو شلو اوورونو کے 200 در سرنزا جوڑ کل چپکے دا عبدالولی سلیز ہم شامل ہوا پا جواب کے دا سپر چیلنجر ٹولا لبڈالا پا اولس اوورونو کے پر یو سل 15 رنزا آؤٹ سوا دغرنگا یونین ٹائگرز کلب لوبا یو 500 رنزا وګټلا د ګټونکو ټیم له اړخه عبدالولی ته په سلیزه جوړولو د لوبي تر ټولو غوره لوبغاړي جایزه اعلان سوه په کوټه کې د پاکستان د دفاع ورځ په نامه ټوله کوټه فوټبال ټورنمنټ په لړ کې دوه نیمه پایلوبې یا سیمی فاینلونه تر سره سو. لومړی نیمه پایلوبه د آریانا کلب او پاک هزاره کلب ترمنځ وسوه. دغه لوبه آریانا کلب د یو په مقابل کې په درې ګوله وګټله. دویمه نیمه پایلوبه د گرین هزاره کلب او گریټ هزاره کلب ترمنځ وسوه. له سختې مقابلې وروسته گرین هزاره کلب لوبه د صفر په مقابل کې په یو ګول وګټله. دغه رنګه آریانا کلب او گرین هزاره کلب په نیمه پایلوبه لوبو گٹلو تر پایلو بے یا فائنل ورسیدل کوم چبا پراتلون کی اونے کی تر سرسے
لکوٹی مو د مشال ریڈیو د خبریال نیاز مسخیل رپورٹ اور دے لا دی سرسم د مشال ریڈیو د لوب د اونیز خبرونه پای تر سیجی تر هغه وخت چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو تاسو پر لو یو مهربان خدای سپارو هر ځای چې یاست ش ژوند ولرې.
مشال ریڈیو د مینی او رنا زیر.